السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې زه صفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي راډیو خبری مجلې ته خراغ لاست ویم تخنیکی چارې طاهر روشان مخته وړیم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د کندوز په دشتیارچی ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جنگ روان دی لدې مو هم خبرو چې نن د افغانستان د کورنیو چارو بهرنیو چارو او مالی نوماند وزیرانو خپلې برنامې ولسي جرګې ته تشریح کړي خو دا ټول له خبرونو وروسته خبرونه نوریاس نوري وایي
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په درشل کې نن د هغه د یو سلاکار په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ورسید د بشري حقونو د څار سازمان له اروپایي ټولنې وغوښتل چې له منځنۍ آسا سره زیاتې مرستې د بشري حقونو په برخه کې د رښتینو اصلاحاتو د مسلې له یقیني کولو سره وتړي د ارمنستان صدراعظم وایي هغه انتقادونه چې اپوزیسیون د تقابل په معنا بولي په دې هېواد کې کورنیو اختلافاتو ته لمن نه وهي افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په درشل کې نن د هغه د یو سلاکار په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ورسید په کابل کې د پاکستان سفارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د سوداګرۍ او پانګونې په چارو کې د عمران خان سلاکار عبدالرزاق داوود او ورسره مل پلاوی به درې ورځې په کابل کې پاتې شي د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پاکستاني پلاوی د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت په بلنه د دوه اړخیزو اقتصادي اړیکو د لا پیاوړتیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي کمیسیون د ولو په هدف کابل ته ورغلی دی ټاکل شوی د راتلونکي پنځشنبې په ورځ د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی او یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي دا بل کله چې عمران خان د 2013 کال په اګست کې د صدر اعظم په توګه کار پیل کړی افغانستان ته د هغه لومړنی سفر وي د افغانستان په ولسي جرګه کې نن د نوي کابینې د نوماند وزیرانو د پروګرامونو د تشریح کولو بهیر پیل شو نن درې نوماند وزیران ولسي جرګې ورغوښتي وو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لپاره نوماند او سرپرست محمد حنیف اتمر د مالی وزارت لپاره نوماند او سرپرست عبدالهادي ارغندیوال او د کورنیو چارو وزارت لپاره نوماند او سرپرست مسعود اندرابي خپل پروګرامونه تشریح کړل ولسی جرګه وایي تر اوسه د لسو نوماند وزیرانو اسناد څېړل شوي او د همدې اونۍ تر پایه به دوی خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح کړي او له هغه وروسته به پریکړه وکړي چې کله به دغو نوماند وزیرانو ته د رایې ورکولو بهیر پیل کړي په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ د کندوز چارواکي طالبانو له خوا د ولایت دشتیارچی ولسوالۍ د بشپړ نیولو خبر ردوي او وایي په سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده تر دې مخکې د کندوز د ولایت شورا رئیس محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه ولسوالۍ چې له څو ورځو راهیسې پرې وسلوالو طالبانو له څو لورو بریدونه زیات کړي وو نن سهار مهال طالبانو په بشپړ ډول ونیوله خو د کندوز د والي ویان عصمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ طالبانو نه ده نیولې بلکې سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده
هیڅ نو سقوط مسله نه ده مطرح شوې نه هم کومه سیمه د طالب وسلواله تر ولکلند راغلي بلکې هلته مخامخ جګړه روانه ده
طالبانو تر اوسه په دې اړه انس نه دی ویلي د هرات چارواکي وایي د هرات اسلام قلعه د لوی لارې په اوږدو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر یو رینجر موټر د سړک د غاړې ښخ شوي ماین په چاودنه کې د عامه تاسیساتو د ساتنې د کنډک شپک ساتونکي ټپیان شوي د هرات د امنیې قمندانۍ د رسنیو د څانګې سرپرست عتیق الله وثیق ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې چې نن سهار شاوخوا لس بجې رامنځته شوي د هرات خواف د ریل ګاډي د پټلۍ ساتونکي ټپیان شوي دي ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د هرات خواف د شاوخوا 110 کیلومتره اوږدې پټلۍ د درېمې برخې د جوړولو کار پیل شي خبرونه له ازادي راډیو اوري د بشري حقوقو د څار سازمان له اروپایي ټولنې وغوښتل چې له منځنۍ آسیا سره زیاتې مرستې د بشري حقوقو په برخه کې د رښتینو اصلاحاتو د مسلې له یقیني کولو سره وتړي نیویارک میشته هیومن رایټس واچ ډله دغه غوښتنه نن داسې مهال کوي چې د دې ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل بنن په مجازي ډول د اروپایي اتحادیه او مرکزي آسیا د هیوادونو قزاقستان قرغزستان تاجکستان ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په 14مه غونډه کې سره وګوري د اروپا او مرکزي آسیا لپاره د هیومن رایټس واچ مشر هوګ ویلیامسن په یو بیان کې وویل چې د مرکزی آسیا هیوادونه لکه قرغزستان به د سیاسي ناکراریو یا د کورونا د خپرې شوې وبا د ستونزو په وړاندې ښه اقدامات کړي وای کوي د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي وای د بیلاروس پولیسو پرون یکشنبه په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې یو لسو زیات معترضان نیولې دا پر لپسې څومره یک شنبې د بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو د استعفا او د انتخاباتو د بیا تر سره کېدو لپاره په دې هیواد کې پراخې مظاهرې کیږي. د ویاسنا په نوم د بشري حقونو یوې ډلې ویلې چې ګمان کېږي تر اوسه بل 15,000 زیات کسان نیول شوي وي. د مولداویا د تیرې ورځې د ولسمشرۍ د دوهم ځلې انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویدیس پلوي کاندید مایا ساندو د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې ده. ساندو چې له اروپایي ټولنې سره د خپل هیواد د نږدې اړیکو ملاتړې ده، د پسلو کې 50 رایو په ګټلو سره خپل روس پلوي اوسنی ولسمشر ایګور دودان ته ماتې ورکړې ده. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان وایي هغه انتقادونه چې اپوزیسیون د تقابل په معنا بولي په دې هیواد کې کورنیو اختلافاتو ته لمن نه وهي. د روسیې په منځګړیتوب هغه اوربند چې د نومبر په 10 اعلان شو او د ناګورنو قرباغ د لانجمنې سیمې پر سرې وروستۍ د شپږو اونیو جګړې ته د پای ټکی کېښود، په ارمنستان کې دننه قهرجنې مظاهرې راپارولې دي. او د امریکا د سپیس ایکس په نوم د فضایي پلټنو یو شرکت نړیوال فضایي تمځای ته څلور ستور مزلي یا فزانه وردان واسطه ولید. غوستور مزلو فضایی بیلی دی امریکا دی فلوریدا لات لیکن دی فضایی ادی چخه دی افغانستان پا وقت نن سهار 15 بجی پورت شو. دوی با پا دغه فضایی تمزایی که شپگ میاشت وقت تیر کری.
دی خبرونو تفصیل دی آزادی رادیو پوی پانی آزادی رادیو دات کام که لسته لیشه. د کندوز په دشتیارچی کې جنگ روان ده. دا خبره د کندوز د والی ویان د اسمت الله مرادی آزادی راډیو ته کړې.
هیڅ نه سقوط مثلا نه ده مطرح شوې، نه هم کومه سیمه د طالب وسلوالو تر ولکلند راغلي، بلکې هلته مخامخ جګړه روانه ده.
د افغانستان درې نوماند وزیران، د کورونې چارو نوماند وزیر، د بهرنۍ چارو نوماند وزیر او د مالی نوماند وزیر نن په ولسی جرګه کې خپلې برنامه تشریح کړې.
پلیس شما از نظم و دیسپلین، ظرفیت سازی، اصلاحات و احیای وقار دستگاه دیپلماسی افغانستان باید انجام بده.
واحدونه او گمرکونه که فساد او دیگه متعدد ارخونه.
لدی با هم خبر شد چه سکال و دننگرار د کانال څخه سلګونه ټنه زیتون ترلاسه شید. دغه کانال ویاند هماین غریب مال.
سکال با د ننګرهار وادي کرنیز شرکت یعنی کانال حاصلات سلورګون فارمون نموک شاوخوا 1500 ټنه زیتون او میوه تر لاسه کو.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته موږ غنیولای دی. ورزو کندوز ته هلته په دشتیارچی ولسوالۍ کې د چارواکو په خبره جنگ روان دی. د کندوز چارواکو لغیرلې د والی ویاند اسمت الله مرادی آزادی راډیو ته د کندوز د دشتیارچی د ولسوالۍ د سقوط خبره رد کړي، خو ویلي دي چې اوس هلته مخامخ جګړه روانه ده. دا چې تازه حال څه ده، د آزادی راډیو خبریال اجمل آریان له کندوز همدا شیبه له موږ سره خبرې کوي د ټلیفون په لیکه باندې. آریان صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. څه شوي دي په دشتیارچی کې او تازه خبرې څه دي؟
مننه ستاسو څخه، سلامونه تاسو د آزادی راډیو اوریدونکو ته. نن سهار د کندوز د ولایتي شورا او شمیر غړو او دغه راز ځایي اوسیدونکو آزادی راډیو ته ویل چې د دشتیارچی ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی. د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی آزادی راډیو ته ویل چې دغه ولسوالۍ ته د کومکي ځواکونو د نه رسیدو له کبله دغه ولسوالۍ سقوط کړی ده او افغان ځواکونه د ولسوالۍ څخه وتلي دي. خو بیا په ورته وخت کې د کندوز د امنیت قومندانې ویانې نامدین رحماني آزادی راډیو ته نن له غرمې وروسته ویل چې نن څو ځلې وسلوالو طالبانو د امنیت قومندانې په ودانۍ باندې بریدونه وکول چې د افغان ځواکونو له کلک مقاومت سره مخامخ شول. دی وایي چې د ولسوالۍ شاوخوا سیمو کې لا هم جګړه جریان لري او دا چې ګواکې ولسوالۍ باندې طالبانو په لاس سقوط کړی وي.
د تلفاتو په اړه هم څه راپور شته؟ او دا چې دشتیارچی شاوخوا په همدې ولسوالۍ کې څومره خلک اوسي، څه ویره ده دغوی په اړه باندې؟
کندوز دیوانی وایي، نسمت الله مرادی وایي چې په دغه جګړې کې تر اوسه پورې 8 تنه وسلوال طالبان وژل شوي، 14 تنه امتیان دي او دغه راز 3 تنه دولتي ځواکونه وژل شوي او 3 تنه امتیان دي. هغه هم دا خبر راځي چې ګواکې ولسوالۍ به سقوط کړي. خو په ورته وخت کې وسلوال طالبان وسوال طالبان تروس پر پدیاړه سند ویلی مرادی وای چې د غو سوالی ته تازه د می کومکی ځواکونه رسیدلی دي ترسو کومې سیمې چې لاس تللې دي هغه به ونی شي خو په ورته وخت کې ځای وسلم کې وای چې د غو سوالی په بش پړتو به د طالبانو په لاس سقوط کړي دا او د جګړې له کبله ګڼ شمیر کورنۍ به ځای شوي دي د ولسوال د دغه ولسوالۍ اړوند کلو ته او امام صاحب ولسوالۍ ته تللی.
مننه کوم د ازادي راډیو خبريال اجمل آریانو له کندوز له موږ سره د ټلیفون په کرښه باندې ژوندۍ توګه خبرې کولې. هلته د دشتیارچی په ولسوالۍ کې هم دا شی به د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جنگ روان دی.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
نن د افغانستان ولسی جرګې ته درې نوماند وزیران د خپلو کاري پروګرامونو د وړاندې کولو لپاره ورغلي وو. لاغې ډلې محمد حنیف اتمر چې د بهرنیو چارو نوماند وزیر او سرپرست دی، د کورنیو چارو سرپرست او نوماند وزیر مسعود اندرابی او د مالی نوماند او سرپرست وزیر عبدالهادي ارغندیوال. نور حال د ډي وي نادر پر راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو ورپیژندلو یو میاشت وروسته د نوماند وزیرانو د پروګرامونو د وړاندې کولو لړۍ پیل شوه. د بهرنیو چارو نوماند وزیر حنیف اتمر، د کورنیو چارو نوماند وزیر مسعود اندرابی او د مالیه وزارت نوماند وزیر عبدالهادي ارغندیوال د دوشنبه په ورځ د راتلونکو څلورو کلونو لپاره خپل کاري پروګرامونه له ولسی جرګې سره شریک کړل. د بهرنیو چارو نوماند وزیر حنیف اتمر د خپلو کاري پروګرامونو په لړ کې وویل د بهرنی سیاست برخه کې به افغان سولې ته او دغه شان د افغانستان د ډیپلوماسي پیاوړتیا، پراختیا او ظرفیت لوړونې برخې ته لومړیتوب ورکوي.
په افغانستان کې د نړیوالو د همکارۍ اطمینان او دا چې افغانستان د نړیوالو د منازعاتو او جګړې څخه لرې وساتو، دا زموږ مکلفیت دی چې یو مسؤول او با اعتبار خارجی سیاست مختکو چې د دنیا قناعت حاصل شي چې افغانستان بیا په د منازعې او د دوی د جګړو په میدان بدل نکړي.
خاغلی اتمر زیاته کړه وی رښتا چې بهرنۍ مرستې پرې شي، خو راتلونکي جنوا کانفرنس کې بحث وشي چې یو ځل بیا د مرستې خپل کړي. د افغانستان مالیه وزارت ته نومان وزیر عبدالهادي ارغندیوال پر راتلونکو 500 کلونو کې په اقتصادي برخه کې د ځان بسیاین خبره وکړه. خاغلی ارغندیوال وویل تر 2025 میلادي کال پورې به ملي عواید 300 میلیارد افغانۍ ته ورسوي، چې لدې لارې به د نورو بنسټونو ترڅنګ امنیتي ارګانونه هم تمویلوي. نوموړي په مالیه وزارت کې ځینو ستونزو ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې راتلونکو کلونو کې به د اصلاحاتو لپاره کار کوي.
فایداتي واحدونو او ګمرکونو کې فساد او د هغې متعدد اړخونه، د کاري پروسو او سیستمونو پیچلتیا او عدم اصلاح، د اموالو په طی مراحل کې د په مختللو وسایلو او مدرنو کاري تجهیزاتو څخه نه استفاده کول، د متخلفینو او مفسدینو مسؤلیت او لمسؤولینو سره د حساب او کتاب نکول، لا هم د ادارې سلامیت او معاصریت تهدیدوي.
د کورنیو چارو وزارت نوماند وزیر مسعود اندرابی بیا په یاد وزارت کې د اصلاحاتو خبره وکړه. د خغلی اندرابی په خبره افغان امنیتي ځواکونو لستونز سره سره وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوب لاړولې او د جګړې لیکي یې ګټلې دي.
سکتور امنیتي شما
ستاسو امنیتي سکتور او پولیس د نظم او ډیسپلین پر بنسټ دي تل شوې چې متغیر حالت کنټرول او هغه ځایونه کې چې دښمن غوښتل ناوړه استفاده وکړي هلته غاښ ماتون کې جواب ورته ورکړي.
یو میاشوران دي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان ولسی جرګې ته درویش نومان وزیرانو او دوه رئیسانو روپیژندل، خو د جرګې لخوا د دې وزیرانو د اسنادو سیړلو دا پروسه لزړ سره مخ کړه. ولسی جرګې تر دې دمه یوازې د لس نومان وزیرانو اسناد سیړلي او ټاکل شوی چې تر راتلونکي پنځشنبه به یاد نومان وزیران د باور یا رد رای واخلي. ټاکل شوی سبا د دفاع وزارت نومان وزیر اسدالله خالد، د عدلیه وزارت نومان وزیر فضل احمد مانوي او د لوړ زده کړو وزارت نومان وزیر عباس بصیری له ولسی جرګې سره خپل کاری پروګرامونه شریک کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د جمهور رئیس لمړي مرستیال امرالله صالح ویلي پر کابل پانتون د برید طرح کوونکو لډلې یو کس نن په پکتیا کې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی. دا غو خبره د همدغه ډلې دریم تن نیول شوی او کابل ته را رسیدي. خغلی صالح د خبرې نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی. د کابل امنیتی مسؤلینو سره هر ورځ خغلی صالح په دې اړه باندې غونډې لري او وایي چې د دغه ډلې د نور غړو د نیولو لپاره هڅې کوي. اجمل تورمان او نور جزئیات.
دا فن ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح چې په دې وروستیو کې د ولسمشر غنی لخوا د کابل د امنیتی چارو د څارنې مسولیت ورکړل شوی، پر کابل پانتون د برید دی او بل تر هکون کې د نیولو او د یو د وژل کېدو خبر ورکوي. خغلی صالح نن دوشنبه په خپل فیسبوک پاڼه د سهار د شپږنیمو بجو د غونډې جزئیات کوم چې د هر ورځ د کابل امنیتی مسولینو سره لري شریک کړي او لیکلي چې پر کابل پانتون د برید یو تر هکون کې چې احمد نومیږي په پکتیا ولایت کې امنیتی ځواکونو سره په جګړه کې چل شوې ده او یو بل نیول شوې ده چې دغه په خبره تر څو ساتونو پرې به کابل ته راوړل شي. خغلی صالح د شنبه پر ورځ دغه بریډ له طرحه کوونکو د عادل پلوم د یو کس د نیول کېدو خبر ورکړ چې د تازه څرګندونو لمخې عادل نومي په خپل اعتراف کې ویلي چې دوی له بریډ لاس پر زمخ کې کابل په انتون ته تللی وو او دې ته پام شوی و چې تر ډیره هغه کسان چې خاري سره وزل لري پرې شک نه کیږي او نه هم جدي تلاشي کیږي. نو د خغلی صالح په خبره د پنشیر ولایت اوسیدونکو عادل په خپل اعتراف کې دا هم وایي چې دوی د شیکو مواصلانو په شان ځان جوړوي چې بایکونه هم نه پلټل کیږي. د نوموړي دا اعتراف په داسې حال کې چې پر کابل پانتون په برید کې د یوې وژل شوې محاصلې پلار ولی ولا وایي چې د کابل 420 روغتون ته د لور د جنازې د انتقال پر مهال ان جنازه هم پلټل شوې ده.
زما د لور جنازه چې د کابل 420 روغتون ته دننه کوله جنازه یې تلاشي کوله. زه هم تلقته شوم، ډیر می اعصاب خراب شول. ما ویل چې تاسو زموږ مړي داسې پلټي نو کسان لکه مشو چې راضی او زموږ اولادونه په بیرحمانه ډول وژني.
خاغلی صالح په خپل فیسبوک پانه لیکلی اوس د ځانمرګ هویت هم افشا شوې چې تر یو دوه ورځو پورې به معلومات له خلکو سره شریک شي. امرالله صالح د شنبه پر ورځ په کابل پانتون د لومړي نیول شوي برید کوونکي عادل پاړه په خپل فیسبوک پانه کې معلومات شریک کړل. نوموړي د عادل پاړه ویلی و چې د شرایط په هنځي تر دریم ټولګي پورې لوسته، بیا د قانوني شبکې د یو غړي ثناء الله لخوا جذب شوې او دې کار تک مارل شوې او ورته ویل شوي و چې داسې کار باید وکړي چې حکومت تر فشار لاندې راشي، بدنامشی او کمزورې او خودلشی. خود طالبان وایان زبی الله مجاهد مخکې د ولسمشر د لومړی مرستیال دا خبرې رد کړې وي. د غړل تر برید وروسته هم په دې برید کې خپل لاس لرل رد کړی و. اوس پښتنه دا ده چې چیرې د افغانستان کشفي او امنیتي ارګانونه دومره فعال دي ولې تر بریدونو مخکې د مخنیوي لپاره عمل نه کوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایان طارق آریان وای په ډیرو مواردو کې مخنیوي شوی دی.
موارد بسیار زیاد بوده که ما
په ډیر مواردو کې موږ د دښمن امنیتي ګواښونه شنډ کړی دي. تر ټولو تازه مورد کې چې په یو موټر کې چاودیدونکو توکي بار ول او سنگنويشتي کابل تر روانو چې تشخیص هو شنډ شو. لسګونه شبکې مونږ ولي پر کابل برید کې موږ منو چې یو ضعف وو او چا چې غفلت کړی لخپل دندو بل لري او چېړنی به تریکيږي
روان المریض میاش پر کابل په انتون برید کې 22 کسان ووشل شول او تر 40 نو ټپيان شو. د برید مسولیت دایښ یا اسلامي دولت ډلې پر ځان ومنو. خو خاغلی صالح برید کوونکی څو هویتي ګڼي، وایي حزب التحریر، داعش، طالب او ټول کېدای شي، یعنی د په خبره د اړتیا پر مهال له دې نمونو له هر یو استفاده کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په پاریس کې د پومپیو تر سفر مخکې د هغه فرانسوي سیال ژان لوتریان ویلي و چې د افغانستان د وضعیت په اړه باندې به له مایک پومپیو سره خبرې کوي. ښاغلی لوتریان د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو باندې اندېښنه ښکاره کړې وه. په همدې تړاو مې په پاریس کې د افغانستان لیو کارپو او د پاریس پانتون له پخواني استاد ښاغلی اکبر وردک سره خبرې کړې او لومړی مې دا پوښتنه ترې کړې چې د فرانسې د اندېښنو عمده عوامل څه کېدای شي.
د فرانسې دولت په دې وروستي وختو کې د اسلامي تروریزم پر زیات تشدید لري او د کوم سیاست چې فرانسې په بل منځ سره د دیپلوماسۍ د اسلامي ډلو په مقابل کې دولای وي د فرانسې موقف د اسلامستانو په نسبت باندې ډېر یو دښمنانه موقف ګڼلی کېږي د لېشي نو د دې خاطر دی اندېښنه لري که چېرته په افغانستان کې د سیاسي حل د لارې نه پته امریکایي عسکر ووځي دلته به یو فضای زیات شي چې د اسلامستان دپاره ډېره مسایله فضاوي او د فرانسې دپاره نور چنجونه هم ایجاد کړي.
د دغو مشکلاتو د هواري لپاره په څه شکل باندې فرانسه مرسته کولای شي؟ ځکه چې په اروپا کې فرانسه له لوی قدرتونو ده او په ناتو کې هم خبره ډیره چلیږي.
فرانسې په دې مورد کې یو رقم موقف نیولی دی د ټولو غربي هیوادونو نه فاطمه موقف دی. د دې خاطر د فرانسې په منځ کې یو شمېر ډلې یو شمېر اشخاص شته دي د سیاست سره موافق نه دي او وایي چې کوم اکسرامن لوی کومې فاتیجه له کوم قابل کې ملکی وایي په پای یو ولې سوي وي نه دی یو از یو یو افسوي
تاسو چې د فرانسې مطبوعاتم تعقیبوي د نن حالت اوسي غيم د افغانستان په اړه حالت څه ویل کیږي خصوصا په دغه یو وخت کې چې جنگ روان دی او اخوا امریکا او طالبان سره جوړ شوی دی امریکایان کرا کرا راوځي د دوی نظریات څه دي په دې ارتباط باندې؟
فرانسې نو ورسره چې خپل عسكر دي افغانستان او وستل د افغانستان سره علاقه مندې نظامی لازم لښوی ده. نو دې خاطر په مطبوعات کې کوم جزئیات نه کاس نه کوي. خو مګر هغه د دې سره سره فرانسې یو غربي او د لکټه سیمې شاور ته وکړه. یو لوی غربي او څیر باندې علاقه لري چې په افغانستان کې داسې فضا ایجاد نشي چې د اسلامي لستانو د موقف د پیوړي کېدل لپاره مساعده فضا پیدا شي.
خای دی امریکا او سنای منتخب ولسمشر چې جو بایدن دی او په جنوري کې بدای لوړه کوي بیرته به کار پیلوي ممکن اروپایي هیوادونو سره بیرته غوښنه ملګرتیا چې دیموکراتانو درلوده غرا پیل کی په نړیوالو سیاستونو کې بام دوی سره ملګری کیږي دا چې ویل کیږي څه فکر کوي په ټوله کې د دوی دغه بیرته جوړیدل د سیاستونو یو کېدل به چې په خوا او څومره مهمه وي خصوصا د افغانستان په څیر هیوادونو لپاره؟ خو
کوم سیاست په افغانستان کې نو کوم سره مخامخ شوی نو که چېرته خبرای یو بایدن کوم بل ډول سیاست مطرح کړي د افغانستان د سولې لپاره یو چانس زه د سولې لپاره د خاطر امیدواري لرم چې زه فکر کوم چې کومه نتیجه تر رسیدلې د افغانستان موضوع نظامي حل نه لري په دې سیاسي
امریکایانو خو ویلي چې د راتلونکي کال تر نیمې پورې باید خپل اسکر او باسي افغانستان د طالبانو سره د تړون په اساس باندې اوس چې سیاستونه هلتم بدل شي په کور دننه او بهرني سیاستونه به هم تغییر کوي څه فکر کوي د دوی دغه پریکړه عملی جنبه لرلای شي که څنګه د کال تر نیمې پورې
وخت مو ته ډېر لږ خوري ځکه چې دا شاید د فیلم سایز هم وایي د کال تر نیمې پورې د اسکر د استلین کونات باندې نو د خاطر زما فکر کوم چې دا د انتخاباتو نه وروسته یو رقم سیاسی مبارزه علی و تبلیغاتی مبارزه در فکر نکوم چه سیاسی اراده هم موجود وی در افغانستان دی خدای است امریکای عسکر دو وطن دی لاند مو دکی دا کار میکنی.
د پاریس د پانتون پخوانی استاد دکتور اکبر وردګو چې د پاریس د اندېښنو په ارتباط چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه لري له موږ سره خپل تحلیل شریک کړ.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د کورونا چار وزارت په داسې یوې طرحې باندې فکر کوي چې خصوصي پوهنتونونه او ښوونیز ځایونه په امن کې واوسي. د افغانستان د کورونا چار وزارت او د لوړو زده کړو وزارت وایي خصوصي پوهنتونونه د کورونا چار وزارت د لارښوونې سره سم باید د عامه نظم ساتنې له ملي تصدۍ څخه د خپل خوندیتوب لپاره امنیتي ساتونکي وګماري. خاطر پردیس په دې اړه باندې یو رپورت له کابل را لېږلی دی.
د افغانستان د کورونی او چارو وزارت د لوړو امنیتی ګواښونو لامل یو شمیر خصوصي په هنتونونو ته د عامه ساتنې یا محافظت عمل ملي تصدۍ څخه د ساتونکو د ګمارنې لپاره د شنبې په ورځ 48 ساعته وخت ورکړی وو. د وزارت د خبرداري هم ورکړی وو که چیرې اقدام ونه شي د لوړو زده کړو دغه موسسې به وتړل شي. د 48 ساعتونه پوره شوي. وست افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې نن دوشنبه د کورنۍ چار وزارت او د خصوصي پوهنتونونو ټولنه د دې موضوع د ورستي کېدو لپاره سره ناسته لري. د دې وزارت ویان حامد عبیدی آزادی رادیو ته که څه هم د دې ناست دقیق وخت و نه خود خو ټینګار وکړ چې دواړو خواوې به یوې پایلې ته رسیږي.
د خصوصي پوهنتونونو سره نن کومه جلسه د اتحادیه کې
دوی دغه کورنۍ چارو وزارت د تاسو سره کینی په دې اړه خبرې کوي چې دغه لیکوم پروسیجر په اساس دغه کسان وګمارل شي په توصیف پانتونونو کې.
ښاغلی عبیدی وی دا چې کورنۍ چارو وزارت د پوهنتونونو د امنیت لپاره لاس په کار شوی دا یو خګام دی. دا اقدام په داسې حال کې دی چې روان المریز میاشت پر کابل پوهنتون برید وشو چې په پایله کې 22 کسان ووژل شول او تر څلوېښتو پورې نور پکې ټپیان شول. طالبانو په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړی او داعش یا اسلامي دولت نوم ډلې مسئولیت منلی وو. د کورنۍ چارو وزارت لخوا خصوصي پوهنتونونو ته د امن نظم ساتنې له ملي تصدۍ څخه د ساتونکو د ګمارلو په تړاو د ورستۍ نیټې د ورکړې او د ترسره شویو اقداماتو په اړه مو یو ځل بیا دغه وزارت ویان طارق آریان وپوښت. نوموړی وای
مونږ اته څلوېښت ساعته ټول ته وخت نه ورکړی، یوازې څو مرکزونه وو چې هغوی خپله غوښتل چې د امنیت د تنګښت په برخه کې دا غواندخنی چې موجود دی رافسی هغه ته مسلکی کسان ګمارل کیږي او دا غستون ان شاء الله به راځي.
هڅه مو کړه چې په دې اړه د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې نظر هم راوخلو خو بریالي نشو. لدی وړاندې خاغلی آریان ویلی وکړه خصوصي پوهنتونونه د غپړی کړ عملی نکړي و به تړل شي. خاغلی آریان وی دا محل یو شمیر خصوصي پوهنتونونه لدی عمله تعطیل شوی دی چې نوې ساتونکو ګماري. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمان یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زبیر نه خوشوم چې ګډون نه وکړي.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ننګرهار د کانال ریاست مسولین وای سکل به د تیرو کلونو په نسبت د زیتونو په اصلاتو کې پاموړ زیاتواله راشي. لامل د زیتونو د باغونو خپالنه او د برخه کې پاملرنه یاده شوی. باز محمد عابد په دې اړه ریپورت لري.
د ننګرهار کانال چې تیر کال په ملي پراختیا اداره کې زم شوی او په کانال وادي کرنیز شرکت باندې نومول شوی دی، مسولین وای چې سکل به د تیرو کلونو په نسبت ښه حاصلات ورکړي. د دغه کانال په 3000 هکتار زمکه باندې د زیتونو بوټي کرل شوی ول چې د کورنۍ او جنگونو له عملې یو برخه تخریب شوی و چې اوسې اندازه ول 1600 هکتار تر ټیټه شوی ده. خو د ننګرهار د کانال وادي کرنیز شرکت مطبوعاتي مسول سید همایون غریب مل وای چې سکل به د زیتونو په حاصلاتو کې پاموړ زیاتواله راشي چې لامل یې د زیتونو د باغونو خپالنه بولی. نو موله وای
سکل بعد ننګرهار وادي کرنیز شرکت یعنی کانال حاصلات د 13 کلونو په پرتله یو اندازل وړوي. سکل بعد دغه حاصلات سلورګون فارمونو نموک شاوخوا 1500 ټنه زیتونو میوه تر لاسه کو چې د لستنو نوې اچار جوړ شي او د باقی غونه تیل پروسس کیږي. حاصلات د وړوالي لپاره ملي پراختیا شرکت پلان لري چې په 80 هکتار زمکه باندې به پراتلونکي کال کې هغه بلاکونو کې چې زیتون ته تخریب شوی وو نور به هم وکړل شي.
د هډي فارم د زیتونو په باغ کې یو تن باغوان رحمت الله د زیتونو څګنی حاصلات ته خوخ دی، خو شکایت کوي چې ډیر کله د ځایی خلکو او ماشومان لخوا د زیتونو بوټي تخریبيږي. نو موله وای
خمبي وتره ماتول کیږي د خلکې د غدانیز مونږه کوم شي دي کې مونږ کوم حاصلات لرو د دانې دا او ته کوچان او د زی خلکو مالونه شي دي وتره څنډي او د ور باندې خوري ځینې کسان د سشتا چرزي او د ماشومان په ماشومان دي دوی د لخت دي د شنی لخت راماتي دا وړي کوټه د سوخ د پاره وړي.
خو د ننګرهار کانال وادي کرنیز شرکت مسولین وای چې د زیتونو او سیتروسو د بوټو د ساتنې لپاره د پولیسو ځانګړي قطعه ګمارل شوی او د هر ډول تخریب مخنیوی کوي. د ذکر وړ ده چې په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله تر واکمنۍ پورې د ننګرهار کانال د زیتونو باغونو په زرګونو ټنه تولیدات لرل چې د هغه وخت اتحادي جماهیر شوروي ته واردېدل. خو په تیرو شلو کلونو کې چې حکومت د زیتونو او سیتروسو باغونو بیا رغونې ته پام اړولې. تر ډیره باغونه رغول شوي او په حاصلاتو راغلي دي. د ننګرهار وادي کرنیز شرکت تر چتر لاندې په هډې، سمرخیلو، باریکاو او بټیکوټ کې د زیتونو باغونه تر یو حده رغول شوي دي.
پښتو خبری مجله همدلته پای ته ورسیدله. وروستی خبری پروګرام به سلطان محمد